درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو شارج دافیر دان براون وایي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ نوی اجرایوي فرمان د بهرنیو هیوادونو د بې دلیل توقیف څخه د امریکایي اتباعو د ساتنې لپاره یو بېساری اقدام دی. هغه د سپتمبر په 1 د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې خبرداری ورکړ چې دا ډول توقیفونه به سختې پایلې ولري. خاغلی براون د طالبانو د نوم اخیستلو پرته لیکلی دی چې دا فرمان یو واضح پیام رسوي چې که تاسو هڅه وکړئ چې یو امریکایي تبع د معاملې لپاره د وسیلې په توګه وکاروئ، نو تاسو به له سختو پایلو سره مخ شئ. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه تور لیست کې شامل کړي چې په ناحقه امریکایي اتباع توقیف کوي. تر دې مخکې د ترامپ ادارې د طالبانو لخوا د نیول شوي افغان امریکایي تبع محمود شاه حبیبي د خوشي کولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت د ښاغلي حبیبي نیول چې پخواني نظام کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې مشر و رد کړي او ویلي دي چې د هغه د ځای په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ترامپ ادارې د حبیبي د موندلو لپاره 5 میلیونه ډالر جایزه هم اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ حماس ته وروستۍ خبرداری ورکړې دی او له دې ډلې غوښتې دي چې د اسرایلي یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. ترامپ د سپتمبر په 1 د یکشنبې په ورځ په خپل سوشل تروت ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې اسرائیلیانو زما شرایط منلي، د حماس لپاره وخت دی چې دوی هم ومني. اسرائیلي رسنیو د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر حماس ته د اوربند نوی وړاندیز کړی دی. د پلان له مخې حماس به د اوربند په لومړۍ ورځ ټول 8 څلویښت پاتې اسرائیلي ارغمل خوشي کړي، په بدل کې به یې اسرائیل هم زرګونه بندي فلسطینیان خوشي کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې له تازه لوی هوایی برید وروسته د متحده ایالاتو د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. د بې پیلوټ الوتکو په دغه برید کې چې وړ مشپه وشو، د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د مسکو د بشپړ یرغل د پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره یوه دولتي ودانۍ په نښه شوه. ولسمشر زلنسکی تیره شپه په خپله ویډیو وینا کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو لخوا نن ورځ د دې برید په وړاندې پراخ غبرګون شتون ولري. هغه وویل موږ د امریکا لخوا د قوي غبرګون په تمه یو، د هغه څه دي چې ورته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په خوا یې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې او له هغه سره یې د خپلې ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي، په دې وروستیو کې له دې عمله چې د کرملین مشر اوربند او زلنسکي سره مستقیمې خبرې رد کړي مایوسه شوی دی او په ماسکو باندې د نویو بندیزونو او تعریفو د لګولو ګواښ کړی، خو تر اوسه یې کوم عملي اقدام نه دی کړی. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سه شنبه د هانګ کانګ لوبډلې په وړاندې د آسیا شل اوریزه کرکټ جام لومړی لوبه وکړي. دا سیالي به د متحدو عربي اماراتو په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بي ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبې کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې به په الف ګروپ کې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون یکشنبه د آسیا جام په درشل کې د درې اړخیزې سیالۍ په وروستۍ لوبه کې له پاکستان څخه د 15 منډو په توپیر له ماتې سره مخ شوه. دغه لوبې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد متحده عربي اماراتو ترمنځ وشوې. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. په کونړ کې زلزله ځپلي خصوصا ماشومان او ښځې له سختو رواني ستونزو سره مخ دي.
بد خوبونه وینم، داس خوبونه وینم چې زلزله یې اوس منډه یې ویره یې زه غواړم چې د دې ځای نه موږ بل طرف ته انتقال شو، ځکه دلته جون کې ویره.
د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د ناورین په اړه د نړیوال ټولنې بې پروايي په نړیواله کچه د ښځو حقوقو ته پاملرنه کمزوري کوي.
Our team at Human Rights Watch
موږ د بشری حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ اهمیت
کابل میشتي وشمیر خزي او نجونې د عامه ترانسپورت وسایطو ته د لاسرسي په اړه د طالبانو له محدودیتونو سره ټکوي.
نیم ساعت په سړک کې انتظاروم چې بلاخره یو کورنۍ پیدا شو ورسره ملګری شوم او نو وخت کور ته راورسیدم.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر په کیف باندې د روسیې د پرونی برید په اړه د امریکا د غبرګون غوښتنه کړې ده. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي چې د افغانستان په ختیځ کې لورستي زلزلې اغیزمن خلک له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې رواني ټولنیزې مشورې لا هم محدودې دي او ټینګار یې وکړ چې د رواني ټولنیزو ملاتړ خدماتو زیاتوالی خورا مهم دی. له زلزلې او شمیر اغیزمن شوې کورنۍ هم په کونړ ولایت کې د دوامدار ویرې، بې خوبۍ او د شپې بدو خوبونو لیدو شکایت کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان په ختیځ کې لورستې ویجاړونکې زلزلې ورسته د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو په ځانګړې توګه خزي او ماشومان وایي چې زلزلې او ورستېو ټکانونو له امله رامنځته شوی رواني ستونزو او ویرې د دوی وضعیت خورا ستونزمن کړی دی. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د زلزلې زیانمن لس کلن عبدالواحد د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اومه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خوب او ویښه کې له زلزلې ویریږي.
د څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې برسېدې بد خوبونه وینم، داس خوبونه وینم چې زلزلې یو بس منډه یو ویره یو. زه غواړم چې د دې ځای موږ بل طرف ته انتقال شو، ځکه دلته جون کې دلته ویره تلو او سخت حالت دی.
په ورته وخت کې دولس کلن میرویس چې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی او د شپږم ټولګي زده کوونکی دی وایي چې د شپې په آرامه خوب نسی کولی.
زلزله مې درځي چې بیا زلزله نشي، خوبونه وینم چې زلزله یې یو خبر خاطر روان دي. زه بس زلزله مې درځي، بس زه غواړم چې زما مکتب، مدرسه، کورونه دا ټول هر څه متفاعل شي او جوړ شي، کلی کې خوشاله یم.
په کونړ ولایت کې ځینې زلزله ځپلو ښځو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي. ازادي راډیو ته وویل چې په بد رواني حالت کې دي، له کوچني ټکانه هم ویریږي او ماشومان هر رشیبه زاړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له زلزلې د ژوندي پاتې شویو کسانو لویه برخه له سخت رواني زیانونو سره مخ دي. دبليو ایچ او د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اومه د افغانستان د ختیځ زلزلې په اړه په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې په زلزله ځپلو سیمو کې رواني مشورې او ټولنیز ملاتړ خدمات لا هم محدود دي او ټینګار یې کړی چې د اوږدمهاله رواني پایلو مخنیوي لپاره د رواني ټولنیزو خدماتو بیړنۍ اړتیا زیاتوالی اړین دی. د سازمان زیاته کړي چې د دې وضعیت د رسیدنې لپاره دوی د کونړ ولایت نورکان ولسوالۍ او د ننګرهار ولایتي روغتون ته د رواني روغتیا او ټولنیزې پاملرنې دوه ګرځنده ټیمونه لیکلي چې انفرادي او ډله ییزې مشورې او لومړنۍ مرستې چمتو کوي او په ټکو یې هغه خلک چې تخصصي درملنې ته اړتیا لري روغتیایي مرکزونو ته یې راجع کوي چې تر دې دمه له 400 ډېر د مشورې او راجع کولو قضیې ثبت کړي دي. یو سوداګر او مرستندوی فعال قاری عزیز رحمان چې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره له خپلې کورنۍ سره له کابله کونړ ته تللی وایي چې ډیری خلکو په ځانګړې توګه ماشومانو او میرمنو له زلزلې وروسته رواني زیان لیدلی چې ډیری چغې وهي، زاړي او حافظه یې کمزورې شوې ده. نوموړي د کونړ ولایت له څوکۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د لا زیاتو خدماتو وړاندې کولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
ماشومان دي یا زنانه دي، هغوی بعضې پکې بیخي داسې دغه دومره زیات شوی وو دا رواني تکلیفه چې کله به د زلزلې ټکان وشو د هغې نه وروسته یو ساعت تر دوو ساعتونو پورې هغوی به چغې والې، تر هغې پورې به چغې او ژړلې چې څو پورې به بله جټکه نه وه راغلې. دلته رواني تکلیف دومره زیات شوی دی چې عام خلکو سره ته خبره کوي، ته خپل زوی نوم هم تېری، د زوی نه د پلار نوم یری د ماشوم نه د مور نوم یری د مور نه د ماشوم دغه چی یری ته بو تو استاسو نوم دی دوه دقیقې درې دقیقې وروسته به تاسو جواب درکې.
د روغتیا نړیوال سازمان په یو نوی راپور کې ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله 4,000 کسان اغیزمن شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO لومړنۍ موندنې ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې په 4 ولایتونو کې لږ تر لږه 14 روغتیایي مرکزونه د زلزلې له امله زیانمن شوي او له 2200 څخه ډېر ټپیان په 100 روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي چې تر ټولو لویه شمېره یې د ننګرهار ولایت په مرکزي روغتون کې وه چې د ټپیانو 85% نارینه 21% ښځې او نجونې او له 10% څخه ډېرې د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور کې راغلي چې روغتونونه لا هم د ناروغانو له ګڼې ګوڼې سره مخ دي او د ټپیانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د درملو او طبي اسانتیاوو دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. د تېرې یکشنبې په شپه د اګست 23 د ریختر په کچه د شپږو درجو ناڅاپي زلزلې په پایله کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې درانه تلفات او لوی مالي زیانونه واوښتل. د طالبانو حکومت ویلي چې په کونړ ولایت کې په دې پیښه کې له 2200 څخه ډېر کسان مړه شوي، د 3600 څخه ډېر نور ټپیان او له 6200 څخه ډېر کورونه ویجاړ شوي دي.
بلخوا په کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزله ځپلو سیمو کې د مړو شویو حیواناتو د را ایستلو او ښخولو لپاره په ډېرو کمو اقداماتو په ډیرو کمو امکاناتو اقدام کړی دی. د دغه ریاست د وترنری او مالداری خدمتونو عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره مرکه کې وویل ګڼ غټ او وړو څاروي د کونړ په زلزله کې مړه شوي دي. د دغو حیواناتو د راټولولو او ښخولو په برخه کې د نړیوالو مؤسسو په همکاري هم ټینګار وکړ. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو هم ویلي چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او که عاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. له ډاکټر غالب سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له امله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
صاحب در چې موږ رابطه نشو هغه خلکو موږ سره دا خبره شریکه کړله بوی او تعفن شته دی. دا تقریبا نن وګم وم ورځ او موږ په دې پوهیږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې څلور ساعته وخت په زیات شي هغه خپل هغه بکټریاوې چې دي داخل کې تجمع کوي او بل اخره هغه پیوټیفیکیشن یا هغه تپسخ رامنځته کیږي هغه حیوان چې کوم دی شکیږي د منځ ځي.
ښاغلی مسعود دغه وضعیت د کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
په دریو ولسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده چې یو د نورګل ولسوالۍ ده بله د څوکۍ ده او درېیمه ولسوالۍ د چپې درې ده. هلته موږ خپله تقریبا پاره ولسوالۍ کې شپږ نفره اداري پرسونل لرو هغه موږ انتقال کړي دي ساحې ته او وخت په وخت موږ ته راپور راکوي. تقریبا هلته د مزار درې کې شاوخوا د 2000 شاوخوا کې وړو غټ حیوانات دي چې هغه ګډې وبسي دي. نو د دغه د تپاسوخ د مخنیوي په خاطر باندې پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه منګل د ډیسپوزل پروګرام مخکې وي سو د پیو سره رابطه شوی و چې منګه انکشافي او ادیب د جنرال رول دا پر ریاست کې. نو هغه لپاره بیا منګه عقلن په هغه کم امکانات باندې چې پیو موږ سره مالی همکاري وکړه لس نفر مزدوران چې هغه تخپل هغه مشخص او وردی یا یونیفورم ورکړ شوی دی او ورسره زمونږ څلور نفر ډاکټران چې هلته کوم حیوانات زخمیان دي چې د هغې ټریټمنټ یا تداوی وکړي او هغه لس نفره د محل خلک دي چې هغه هلته کوم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو کورونو په منځ کې پراته دي کوم چې پټ دي خو به پټي هغه به لاندې پراتي هغه به وروسته راوځي خو دا کوم چې په دې لارو کوڅو کې پراته دي د هغې د دفن کېدو لپاره موږ چونه انتقال کړې ده نفر انتقال شوی دي هغه به د محل د خلکو له خوانه را غونډیږي مشخص اشخاصو له خوانه هلته به په یو ځای کې دفن کیږي خاورې به او چونه به چول کیږي بیا به خاوره چول کیږي. د هغې دپاره موږ عجیب اقدام دغه کړی دی. اوس پیر دپاره موږ سره نور داسې امکانات نشته اگر چې دې ته اوس تعداد زیات په کار وو چې موږ زیات خلک لیږلی خو د پیسو امکانات د نشتون له وجې موږ دغه لس نفره په مزار دره کې اچولي خو لا څوکۍ ته لا موږ کسان نه دي لیږلي امکان لرو چې څوکۍ ته یو ټیم جوړ کړو هلته مې انتقال شي او چپه دره کې چې کوم دي عامو خلکو لګیا دي هغوی هغه حیوانات ښښیي چونه هغه ساز موږ نه لرې هم ده اولته د حیواناتو د طرفاتو د تعداد لږ کم دی. نو په دغه برخه کې موږ عاجل اقدام کړی انشاءالله.
مسعود صاحب، که په وخت دغه وضعیت ته رسیدنه ونیشي څومره د تشویش وړ خبره ده دغه، او پایلې به یې ښې نه وي؟
که چېرته خدای نخواسته په وخت باندې سره غم ونه خوړل شي، دلته چې کوم دی دوه فاجعه